محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس ښاغلی واقفي درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
د لوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اورېدونکو، هر چیرې چې یاست، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ یو ساعته خپرونې سره زه علي اصغر عابدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. عزیزانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1402 لمریز کال د زمري یا د اسد د میاشتې شپږمه او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 28 او د 1444 قمري کال د محرم الحرام د میاشتې لسمه نیټه ده چې د حسیني عاشورا د ورځې سره سمون خوري. د ایران د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون د شهیدانو د سردار او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د ګران لمسی حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه حضرت د وفادار یارانو د شهادت د کلیزې په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا د اهل بیت علیهم السلام مینوالو او د نړۍ آزادي غواړو ته د تسلیت او تعزیت مراتب وړاندې کوي. عزیزانو، له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به د هندوستان تر کنټرول لاندې په کشمیر کې د حسینی عاشورا د مراسمو د ترسره کولو د جواز په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د عاشورا د مبارکې ورځې په مناسبت د حضرت امام حسین علیه السلام شهادت اړوند ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي. بیا به د هندوستان تر کنټرول لاندې په کشمیر کې د حسینی عاشورا د مراسمو د ترسره کولو د جواز په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. او له هغه وروسته به هم ستاسو په ښکلو غږونو، پیغامونو او لیکونو مشتمله هر کال راشه خپرونې ته غوږ سئ، چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره خلاصو. ایزانو وسم په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته. حسینی عاشورا مراسم، د ایران د خارجه وزارت له مرستیال سره د چین د سازې کتنه، دوحې ته له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د طالبان د حکومت د سازو سفر، او په سوریه کې د حضرت امام حسین علیه السلام په ماتموالو ترهګریز برید. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. ایزانو، تیره شپه د امام خمینی رحمت الله علیه په جومات کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر او د ماتموالو په حضور سره د حسینی عاشورا مراسم ترسره سول. په دغه مراسمو کې د حجت الاسلام رفیع د شهیدانو د سردار حضرت امام حسین علیه السلام په ویناو باندې په استناد سره د بدلون او استقامت او د ارمانونو په لړ کې د هیلې او د هلو ځلو د اهمیت په باب خبرې وکړې. دغه مراسمو کې د ماتم ترڅنګ د توسل دعا ولوستل سو. همدارنګه نن د عاشورا په مناسبت په ټول ایران کې د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادارو یارانو د ماتم مراسم ترسره سو. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام او د هغه وفادار یاران د 28 هجري قمري کال د محرم د میاشتې په 10مه په کربلا کې په شهادت ورسېدل. د کربلا دغه میز او د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د یارانو له شهادت څخه د پیړیو په تېرېدو سره نه یوازې د دې غمیزې اهمیت او مقام کم سوی نه دی، بلکې د هرې ورځې په تېرېدو سره د عاشورا پیغام او د حضرت د شهادت ویر او ماتم نور هم پراختیا موندلې ده. په ایران کې د چین سفیر د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د له سیاسي مرستیال سره کتلي دي. ایران او چین په تیرو کلونو کې په سیاسي، اقتصادي، امنیتي، دفاعي او جیوپولیټیکل ډګرونو کې خپلې اړیکې پراخې کړې او دواړو هیوادونو په دې لړ کې یوه 25 کلنه موافقه هم لاسلیک کړې ده. په تهران کې د چین سفیر جانګ هوا د ایران د خارجه وزیر له سیاسي مرستیال علي باقری کني سره په کتنه کې ویلي، چین ایران سره اړیکو ته ستراتیژیک نظر لري او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدا اوږدمهاله ملګرتیا غوښتونکی دی. باقری کنی هم په دغه کتنه کې وویل چې ایران په نړیوالو او سیمه ییزو چارو کې د چین له رول لوبونې څخه قدرونه کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی په ټینګار سره وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې باور دی چې د فلسطین مسله یوازې د نیواک په ختمېدو او د فلسطین د ولس د حقوقو په رسمیت پیژندنې سره هواریدای سي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی امیر سعید ایروانی جوته کړه، د سیونیست رژیم د یرغلونو زیاتوالی اندېښمنه مونکی دی. په جنین باندې د سیونیس رژیم یرغل د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو د وژل کېدو او د دې ښار د بېخپناو د ورانېدو لامل ګرځي. هغه د امنیت شورا په غونډه کې ویلي چې د امنیت شورا د اسرائیل د رژیم د جنایاتو په وړاندې په چوپتیا سره د ملګرو ملتونو پرېکړه لیکونه بې اعتباره کړي او فلسطین ولس یې د سیونیستانو د جنایاتو په وړاندې یوازې پرېښی دی. ایروانی زیاته کړه د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو د سیونیس رژیم د سرغړونو په وړاندې چوپتیا د دې رژیم د لاس سپینې سترګې توپ لامل ګرځېدلې. د ایران استازی یادونه وکړه چې غندنه او غمشریکي بسنه نه کوي. د امنیت شورا باید خپله دنده سرته ورسوي او د پرېکړه لیکونو په عملي کولو سره د فلسطین د ولس د حقوقو دفاع وکړي او د اسرائیل د رژیم د نیواک په وړاندې اقدام وکړي. هغه ټینګار کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت د سیونیس رژیم د جنایاتو په وړاندې د فلسطین د ولس د مشروع حقوقو ملاتړ کوي او د اسرائیل د نیواک تر ختمېدو پورې دا به د ایران اصولي سیاست پاتې سي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی به له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ سي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي ویلي چې دغه پلاوی به له امریکایي چارواکو سره پر اړوندو مسایلو خبرې اترې وکړي. هغه زیاته کړې چې په دې خبرو کې به د بندیزونو او تور لیستونو ختمول، د افغانستان د بانکي زیرمو آزادول او د افغانستان د هوایي حریم پر نقض بحثونه د دوی لپاره لومړیتوب ولري. د پاکستان په پېښور ښار کې د عاشورا له تعلیمو د پیروي په ضرورت باندې په ټینګار سره حضرت امام حسین علیه السلام د ټولو د ترنوان لاندې یو کنفرانس ترسره سو. تیره ورځ په پاکستان کې د تاسو او د حضرت عباس علیهم السلام د شهادت د کلیزې له مراسمو سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د فرهنګ خونې له لوري په پېښور کې د امام حسین علیه السلام د سیرت د بیانولو لپاره د وحدت په شعار سره یو کنفرانس ترسره سو. د کنفرانس ویناوالو په ټینګار سره وویل چې د حضرت امام حسین علیه السلام مینه سرحدونه نه پیژني او د عاشورا تعلیم باید نړیوال سي. دغه مراسمو کې د ایران د سر کنسول علي بنفشخوا او د فرهنګ خونې سرپرست اصغر خسرواباد او د عامه خلکو تر څنګ د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او دیني عالمانو هم ګډون درلودل. له هغه وروسته چې د ایران د فرهنګ خونې مشر د محرم په میاشته کې د مسلمانانو ترمنځ د وحدت د ساتنې د اهمیت او د عاشورا د قیام د فلسفې جهاد او د حضرت امام حسین علیه السلام د حقانیت په باب خبرې وکړې، یو شمېر شاعرانو هم د اهل بیت علیهم السلام په اړه خپلې مقالې او لیکنې وړاندې کړې. د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د زینبیه په سیمه کې د ترهګریزي چاودنې د امله شپږ کسان شهیدان او نویشت تنه ټپیان سوي دي. د نړیوال راپور سره سم لومړی چاودنه د دمشق په زینبیه کې د ابوالفضل العباس له مرکز سره نږدې سوی او دوهمه چاودنه بیا د ابو عجیب له مرکز سره سوې ده. دغو چاودنو کې د حضرت امام حسین علیه السلام ماتموال په نښه سوي دي. همدارنګه د سوریې امنیتي ځواکونو د حضرت بیبي زینب سلام الله علیها له زیارت سره یو ځانمرګی بریدګر له چاودېدو مخکې نیولی دی. د عربي اتحادیې سرمنشي اعلان کړی چې د سیونیس رژیم د نیواک په ضد یې د هاګ نړیوالې محکمې ته شکایت کړی دی. په داسې حال کې چې د امنیت د شورا د 2324 پرېکړه لیک له مخې د سیونیس رژیم له لورې د ښارګوټو جوړونه غیر قانوني بلل سوې ده، لیکن دغه منحوس رژیم د فلسطینیانو د کورونو په هوارولو سره د ښارګوټو جوړونې ته دوام ورکړی دی. د عربي اتحادیې د سرمنشي ویاند جمال رشدي وویل چې د هاګ نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو پرېکړه لیک ته په کتو سره د سیونیس رژیم په ضد شکایت څیري. هغه یادونه وکړه چې حقوقي او سیاسي جنگ اهمیت ته په کتو سره دغه شکایت د حقوقي کارپوهانو او د عربي اتحادیې د سرمنشي له لورې به تعقیب سي. جمال رشدي زیاته کړه چې د دغه شکایت سره د اسرائیل د رژیم له لورې د فلسطینیانو د کورونو د ورانېدو پورې اړوند اسناد هم محکمې ته وړاندې سوي دي. د عربي اتحادیې د سرمنشي ویاند جوته کړه چې د سیونیس رژیم له لورې د ښارګوټو جوړونه غیر قانوني ده او دغه رژیم جنایاتو ته لاس پورې کړی چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. عربي اتحادیې همدارنګه په الاقصی جومات باندې د سیونیستانو د یرغل غندنه هم کړې ده. په تېره ورځو کې سیونیستون لارو په الاقصی جومات باندې په یرغل سره د جومات سپکاوی کړی او د هغه د ورانولو غوښتونکي سوي دي. د عربستان او سیونیستي رژیم ترمنځ د رسمي اړیکو د پیلېدو لپاره د امریکا حکومت په ځلونو ریاض ته خپلې استازي لېږلي دي. د ایناله راپور سره سم د امریکا سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سالیوان په جدي کې د عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره سلام مشورې کړي دي. د امریکا حکومت هڅه کوي چې د سعودي او سیونیستي رژیم ترمنځ رسمي اړیکې رامنځته کړي او په دې لر کې امریکایي چارواکي مختلف وړاندیزونه عربستان ته وړاندې کړي دي. د امریکا د فشارونو سربیره په تیرو میاشتو کې د عربستان چارواکي له اسرائیل رژیم سره د اړیکو د رغولو لپاره چمتو سوي نه دي او د امریکا د غوښتنو په وړاندې مقاومت کړي دي. دا خبرونه پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
قدرمن اوریدونکو، د هندوستان په سرینګر کې د حسیني مراسمو د ممنوعیت ختمېدا زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. هیله ده تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. ایزانو له درجش کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې د زرګونو ماتموالو په حضور سره د حسیني عاشورا مراسم ترسره شول. په سرینګر کې د 1990 میلادي کال د محرم را په دې خوا د حسیني عاشورا د مراسم ترسره کول ممنوع سوی وو. سږ کال له درجش کلونو وروسته ماتموالو ته د لاریون او د عاشورایي مراسمو د ترسره کولو جواز د هندوستان د حکومت له لوري صادر سو. سږ کال د هندوستان په مختلفو ښارونو کې د شهیدانو د سردار حضرت امام حسین علیه السلام د ماتم مراسم ترسره سو. د کشمیری اهلي تشیع د ټولنې مشر مسرور عباس انصاری په سرینګر ښار کې د ماتم په لاریون کې د بندیز د ختمېدو په اړه وویل: نن د کشمیر حکومت د ماتم او د لاریون جواز ورکړی دی. موږ له دغه پریکړه څخه هرکلی کوو. دا د هغو سرشندنو پایلې دي چې زموږ ځوانان په تیرو دریو لسیزو کې ترسره کړي دي. لکه څرنګه چې دغه اهلي تشیع د عالم په ویناو کې ورته اشاره سوې ده، د دې سیمې د اهلي تشیع مسلمانانو مقاومت سبب سوې چې له درجش کلونو بندیز نه وروسته په سرینګر کې د حسیني عاشورا د ماتم د ترسره کولو جواز د حکومت له لوري صادر سي. البته په هندوستان کې د مختلفو مذاهبو سولیز ژوند او د محرم د میاشتې او د حضرت امام حسین علیه السلام د ماتم درناوی د حکومتونو د بې ځایه سیاسي پریکړو سربیره د هندوستان د ټولنې یوه تلې ځانګړنه پاته سوې ده. په هندوستان کې د مختلفو مذاهبو پیروان د حضرت امام حسین علیه السلام د عاشورا په مراسمو کې ګډون کوي چې دا د سولیز ژوند او د یو بل د دینی مقدساتو د درناوی بیلګه بلل کیږي. په لکنو، الهآباد، کانپور، حیدرآباد، کلکته، بومبئی، چنای، اندور، ناکپور، جیپور او بوپال په شمول د هندوستان په مختلفو ښارونو کې د حسیني عاشورا مراسم ترسره سوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د امام حسین علیه السلام مکتب او پاڅون ته د غیر مسلمانانو درناوی لامل سوی چې هغوی هم د عاشورا په مراسمو کې ګډون وکړي. په دې وروستیو کې د پانډې په نامه دوه غیر مسلمان وروڼه د کربلا د غمیزې په هکله د نوحو د ویلو د امله مشهور سوي دي او هغوی په هندوستان کې د مسلمانانو په ضد د تبعیض سره مبارزه خپل د دغه کار هدف بللی دي. د عاشورا د غمیزې انساني تعلیم او ټولنیز ظرفیتونه د هندوستان په متکثره ټولنه کې هم د یووالی او سولیز ژوند د فرهنګ له پراختیا سره مرسته کړې ده. په داسې ډول چې د عاشورا مراسم او ماتم کولای سي په دغه هیواد کې د مسلمانانو په ضد له تبعیض سره د مقابلې او د ټولو مذهبونو د پیروانو د سولیز ژوند زمینه برابره کړي. د سیاسي تفسیر پای.
Thank you.
درمنو وريدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به هم د عاشورا د مبارک ورځې په مناسبت د حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت اړوند ځانګړي خبرونه درته وړاندې سي، او له هغه وروسته به هم ستاسو پر ښکلو ژغونو پیغامونو او لیکونو مشتمله هرکله راشه خپرونې ته غوږ سئ، چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/sps زموږ د پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtun@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو او په لوی خدای مسپارو.
حسینی غورزنگ او د کربلا غمیزه.
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو، د خبرونه په دې شیبو کې حامد سیم افسر د خپل ګران ملګری
علی اصغر عابدی
ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. څو د عاشورای حسینی په مناسبت ځانګړی مطلب تاسو خدمت ته وړاندې کړی. له هر څه مخکې د خدای درگاه ته شکر کوو چې یو ځل بیا د عاشورا په ورځې ستاسو په خدمت کې یو. په دې اړه زموږ تسلیت ومنئ. د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، قسم دې په هغه ذات چې زه یې په پیغمبرۍ مبعوث کړم، حسین ابن علی لا مزکی نه زیاد په اسمانونو کې لوی دی او د الهی عرش خی لوري ته لیکل شوی دی. ان الحسین مصباح الهدى والسفینه النجاه، بے شکا چې حسین د هدایت څراغ او د نجات کشته ده.
قدر من اوریدون کو زم په خپل وار تاسو ته تسلیت وړاندې کوم. د محرم لسم ورځ هغه ورځ ده چې حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه حضرت ملګری د کربلا په واقعه کې د یزید له لشکر سره په جنگ کې شهیدان شول. امام حسین علیه السلام په دغه ورځ د لږو شو د ایماندارو او مړنو ملګرو په ملتیا په ډېر عزت او شاندار توګه د یزید د حکومت له بې دیني او سخ زړه لرونکو لشکریانو سره مقابلې ته پاڅید، او کربلا یې د عشق په یو تل ژوندي پاتې کېدونکی پټمنی او آزادۍ په یوه ډګر بدله کړه.
عاشورا له نورو ډېرو واقعاتو او پیښو سره په پرتله کې کم واقعات په خپل وجود کې ځای کړي دي، او آغاز او انجام یې په نیمه ورځ یا لږ کم زیاته کې رامنځته شوي دي، خو لمن یې تر ابده پورې غځېدلې ده، او د وجدانونو او زړونو په تل کې داسې اثر کړی چې هر کال د محرم یا امامانو د میاشتې په لومړنیو لسو شپو ورځو کې په تیره بیا د عاشورا په ورځ د جهاد او شهادت لستر معلم حسین ابن علی علیه السلام سره عشق او اخلاص خپل اوج ته رسیږي، او ټول خلق حتی غیر شیعه خلق هم د هغه پتیالی او میړنی انسان د روح د عظمت په مقابل کې تعظیم کوي. اوس دا قتل په کار دی چې دغه عجیبه حالت څه ډول رامنځته شوی دی. د تاریخ په اوږدو کې لوی لوی جنگونه شوي دي، ګڼ شمېر انسانان پکې وژل شوي او زیات کورونه او ودانۍ پکې ویجاړې شوي دي، او په دغو جنگونو کې اکثره بې ګناهو واړه او لوی انسانان، ښځې او سړي د جنگونو په لمبو کې سوځیدلی دي. لکه په اوس مهال کې په لومړني او دوهم نړیوال جنگونو کې د مختلفو هیوادونو او مختلفو ژبو له 1.5 میلیونو زیات خلک د مرګ کومې ته ورغلل. خو آیا اوریدلی مو دي چې د نړۍ په هیڅ یو ځای کې د دغو انسانانو لپاره د کربلا د شهیدانو په شان د یاد او خاطرې مراسم جوړ شوي دي؟
اصلي قضیه دا ده چې حضرت امام حسین علیه السلام په دغه واقعه کې د انسانانو له یو لوی لشکر او ډلې سره مخامخ نه و، بلکې امام علی مقام د انحراف او ظلمت له یوې دنیا سره مخ و. د دنیا غوښتنې، فساد او فحشا و رواجېده، دینی غیرت او د ایمان د ذمهوارۍ حساسیت له منځه وړی و، او له ظلمت او تیارونه د هغې ډکې دنیا منځ تش عظمت زړونه لرزول. امام حسین علیه السلام د دغې غرضي او مدعي دنیا د فشار او درنوالي په وړاندې ونه لرزېده او د کمزورۍ او شک احساس یې نه وکړ. د عاشورا په پاڅون او انقلاب کې هغه څه چې له هر څه زیات د خلکو سترګې برېښوي د عزت، سرلوړۍ او ویاړ احساس دی. د امام علي مقام له نظره د انساني عظمت او کرامت په ستنو ولاړ ژوند له معنا ډک او ښکلی دی، او ژوند او حیات د خدای پاک لخوا یو نعمت دی چې حق یې د ټولو انسانانو لپاره تضمین سوی دی. نو ځکه د انسانانو ژوند په خطر کې اچول چې هغه په هر شکل کې وي غندل سوې چاره ده، او هر کس چې له ظلم او ستم سره مخامخ سي نو پکار دی چې پاڅون او قیام وکړي. قرآن شریف دې خبرې ته اشاره کوي چې که داسې ونه کړل نو په ځان یې ظلم کړی دی. د سورې مبارکه نساء په 9 شریف آیت کې راغلی دی چې فرشتې به له مظلومانو پوښتنه وکړي: تاسو د دنیا په ژوند کې په څه حال کې واست؟ هغوی په ځواب کې وایي: موږ د ځمکې په سر مستضعفان، یعنی کمزوره وو. نو فرشتې به ورته ووایي: آیا د خدای ځمکه ویړه او پراخه نه وه چې هجرت مو کړی وای؟ نو بس دا هغه کسان دي چې ځای دوزخ دی او بد برخلیک لري.
عاشورا له یو لحاظه د حق او باطل د جنگ او د دین او عقیدې په لاره کې د قربانۍ او سرشیندنې ورځ پیژندل شوې ده، او له بل پلوه د معنویت او اخلاقو تجسم دی. د پیړیو په اوږدو کې بشري وګړو تل جرأت، زړورتیا، د روح عظمت، د زړه ستروالی او نفسیاتي میړانه خوښه کړې ده، او په همدې وجه ده چې ازادي، عدل او انصاف هیڅ کله د ظلم او فساد ځواک ته نه تسلیمیږي. په نور الفاظو سره په دنیا کې عدل، انصاف، قربانی، سرشندنه او مینه وغیره ابدي اصول دي چې نه بدلیدونکي دي، او هر کله چې یو کس د دغو صفتونو لپاره مقاومت وکړي او په دغه لاره کې ټینګ ودرېږي نو هغه اصول تل په دنیا کې باقی او پایداره پاتې کیږي. حضرت امام حسین علیه السلام له داسې حالاتو سره مخامخ شو چې د انسانانو په وجودونو کې کمزوری، حرسونه، حقارتونه، شهوتونه او نفسانی خواهشات زیاد او څرګند شوي وو، او هغوی له اوچتو ګامونو اخیستو منع کړي وو. خو امام بزرګوار په دغو حالاتو کې یادونه وکړه او وی فرمایل: ای د خدای بندګانو، له خدایه وویرېږئ او له دنیا څخه خبردار اوسئ چې که داسې وي چې ټوله دنیا یو کس ته ورکړی شي او یا یو کس د تل لپاره په دنیا کې پاتې شي نو پیغمبران د بقا لپاره زیات مستحق وو، نو بس د خپل آخرت لپاره یوه توشه واخلی، او د آخرت تر ټولو غوره توشه تقوا ده. له خدایه وویرېږئ، دې لپاره چې فلاح او کامیابی بیا مومي.
هغه مومنی او سرشندونکې شتی او سړی چې د امام علی مقام په پیژندګلوی کې اوچ ته ورسېدل، د انساني کرامت د ساتنې لپاره د دنیا په خوندونو او ښکلاو سترګې پټې کړې، او د حضرت امام حسین ابن علی علیه السلام د تګ په لار کې ګام اوچت کړ. هغوی پوهېدل چې حضرت امام حسین علیه السلام د عشق محور او مجموعه دی. هغه د انسان د فلاح، کامیابی او سعادت تږی دی. هغه حضرت د انسان د روح او تفکر د ښکلاو په اړه تر دومره حده فکر کاوه چې فرمایل به یې داسې خبره ونه کړئ چې ستاسو ارزښت او مقام کم کړي. نو هر څوک چې له دغه امام سره یو ځای سي نجات به مومي، او هر چا چې ترې مخ وګرځاوه نو له ګمراهۍ او بربادۍ نه بغیر به څه برخلیک نه ولري. په دغه ورځ دغه لږ شمیر کسان د اخلاقي فضایلو او رضایلو ترمنځ په معنوي مبارزه کې کامیاب سول، او د عقل د لشکرو او د جهل د لشکرو ترمنځ په نښته کې د عقل لشکرو ته د جهل په لشکرو غلبه ورکړه. امام حسین علیه السلام او د هغه ملګري د عاشورا په ورځ وچې او تږې شونډې په حیرانوونکې مړانې سره تر آخري تنه پورې وجنګېدل او په شهادت ورسېدل، او د نور د دغې قافلې پاته کسان د ظلمت د ځواکونو په اسارت کې کوفې ته بوتلل شول. د هغه حضرت دوه بیا شهیدانو ملګرو د انسانیت یوه ستره حماسه او انقلاب رامنځته کړ، او خپل یاد یې د تاریخ په زړه او د فضیلت پالو انسانانو په وجدانونو کې ابدي کړ.
د زمانې د ظلم په خلاف د حضرت امام حسین علیه السلام پاڅون او انقلاب د اسلامي ټولنې په دننه کې یو ډیره مهمه نتیجه ولرله، او هغه سیاسي او اجتماعي بیداری او د حق لټونکو پاڅونونو د یوې څپې شروع کېدل وو. په کربلا کې د امام بزرګوار توکل او مقاومت له ځانه وروسته د ګڼ شمیر اجتماعي خوځښتونو او اسلامي بهیرونو زمینه برابرونکې ده. په مختلفو اسلامي ټاټوبو او سیمو کې د ظالمو او غاصبو ځواکونو په مقابل کې د مقاومت د بهیرونو او ډلو ټپلو جوړېدل د عاشورا د اوږدمهاله نتیجو او د حسیني غورځنګ د سیاسي معجزې خودنه کوي. په حقیقت کې عاشورا نه یوازې د اسلام د ژوندي ساتلو لپاره یو پاڅون دی، بلکې د ټول تاریخ په اوږدو کې د پتیالۍ او انسانیت د ژوندي ساتلو لپاره هم یو پاڅون و. او دی د لبیک یا حسین ښکلی غږ د نړۍ د لرو لرو سیمو مسلمانان چې زیاتره شیعه هم نه دي، په اوسنۍ زمانه کې په حقیقي معنا د شهادت او مقاومت په شان د حسیني غورځنګ د شاعرو انګازه ده.
په حقیقت کې د عاشورا پاڅون باید له نړیوالو اثراتو سره یو اوږدمهاله پاڅون وبولو چې د ځینو هیوادونو په سیاسي نظام کې بدلون او په ټولنو کې د اسلامي بیدارۍ په لور حرکت له هغو څخه دی. له همدې امله دی چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای د امامانو میاشت یا محرم د اسلام د بقا د عامل په توګه معرفي کوي او وایي په ناحقه د دغې وینې د تویدو اثر په تاریخ کې یو تلپاته کېدونکی اثر دی، ځکه چې شهید یعنی هغه کس چې د اخلاص له مخې سر په تلی کې ایږدي او د دین لوړو هدفونو او مقصدونو لپاره یې وړاندې کوي خلوص او صداقت لري. هیڅ یو دروغجن او دوکباز انسان که څه هم په ژبه او بیان سره ځان د حق طرفدار او پلوی وشي، خو کله چې ذاتي ګټې په خاصه توګه د خپل او د خپلو خپلوانو د سر او ژوند خبره رامنځته سي په شا تګ کوي او نه حاضریږي چې دا هر څه قربان کړي. هغه کس چې د قربانۍ او ایثار پښه په میدان کې ږدي او په خالصانه او مخلصانه توګه خپلې هستۍ د خدای متعال په لاره کې ورکوي، خدای پاک دا زما خسته ده چې هغوی ژوندی وساتي، لکه چې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یا فرمایي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا.
دوی ژوندی پاتې کیږي، د ژوندی پاتې کېدو یو اړخ دا دی چې د هغوی نخې نښانې، د هغوی د پښو کې خودو ځایونه، د هغوی بیرغ وغیرہ هیڅ وخت نه ودی کیږي. کېدای شي څو ورځې د زورورو قوتونو په زور زیاتی او مداخلت سره کم رنگ او پیکه کړی شي، خو خدای تعالی طبیعت داسې ګرځولې دی. الهی سنت دا دی چې د پاکانو، صالحانو او مخلصانو لاره باقی پاتې شي. اخلاص یو عجبه شی دی، نو همدا وجه ده چې د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه بزرگوار او د هغه حضرت د ملګرو په ناحق وینی بهیدلو په برکت په نړۍ کې دین باقی پاتې شي او له دې وروسته هم دغه رښتې دوام پیدا کړ. دا داسې دی چې استرو متفکرانو د حسین ابن علی علیه السلام په وړاندې د تعظیم سر ټیټ کړ، او د ستر مسیحي متفکر انتون بارا پشان شخصیت د امام حسین علیه السلام د پاتون په عظمت کې داسې وایي: که حسین لمون څخه وای نو د هغه لپاره به مو په هر سیمه کې بیرغ رپاوه، او په هر کلی کې به مو د هغه لپاره یو منبر جوړاوه، او خلک به مو د حسین په نامه مسیحیت ته رابلل.
ګران او قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا د عاشورې د بیړ او ماتم دروازې په مناسبت تاسو عزیزان ته تسلیت وړاندې کوو، او زموږ خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوو.
ښه، دا او آباد اوسئ.
هر کلا راشه،
دا قیامت کا معراج او کا ورځ د کربلا، دا په شګو کې سری ویني کا ګلونه د لالا. دا تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، او د هر کله راشه د ګلبن خایسته ګلانو، دا د یو ځل بیا راغلی یو ستاسو درنه حضور ته چې هم ستاسو الله خوا د را رسیدلې لیکونه درته واورو، او هم مو پیغامونه درته خبره کړو. هیله لرو چې روغ رمټ به یې ان شاء الله. او لکه څنګه چې خبرې نن د عاشورا ورځ، رسول الله بزرگوار صلی الله علیه و آله وسلم د ګران المسی او د هغه بزرگوار د زامنو، ورونو او ملګرو د شهادت، او د مصطفی د آل او کورنۍ د لوټل کېدو، او د ماشومانو او بیبیانو د اسیرېدو ورسته، نو په دې مناسبت تاسو ټول اوریدونکو په تیر بیا د اهل بیت علیهم السلام مینوالو ته تسلیت او تعزیت وایو.
انشاءالله چې ملګری به مو ټول جوړ او روغ وي. ګرانو ملګرو، سلامونه او نیکی هیلې مو قبول کړئ. زه هم په خپل وار سره دوستان ته تسلیت وایم، او مخکې له دې چې ساسو لیکنو ته لاس کړو، اول د واتس اپ نمبر درته اعلانوو چې 0098 1 9 8 9 4 5 دروش پیته دی. او لدین علاوه د برشنالیک آدرس مده پشتو نهنیویت یاهو دات کام. ایزانو و سرازو ستاسو لخوارا رسیدل لکنو پیغامونو تا خو مخ که تره یولندشان موسیقی آورو.
گورا گورا پاک ربا عجیبه میدان د جنگ دی. گورا گورا پاک ربا عجیبه میدان د جنگ دی. یو خوا زور توری صفونا بلخوا تشت حسین ننگ دی.
ننگ دی.
ربا او گورا فرعون نن بیا موسی سره په جنگ دی. ربا او گورا فرعون نن بیا موسی سره په جنگ دی. عجیبه شین از مری دی. هم باچا دی هم ملنگ دی. خوګو دوستانو د غنی خان بابا د مرسی په دې شعر سره درته یو ځل بیا هرکلی کوو او راځو ستاسو خوګو خوګو لیکنو ته.
ښه سیماب صاحب، دلته زموږ تاسو هغه پخوانی ملګری او همکار او داسې تکړه شاعر انور شاهین خان خیل صاحب یو شعر رالېږلی دی.
ډېر ښه کار یې کړی دی، الله دې ژوندی وساتي.
هغه د خواجه معین الدین چشتی غریب نواز رحمت الله علیه په رباعی د امام علی مقام علیه السلام په شان کې یو زبردست مرثیه لیکلې ده. نو د حسینی عاشورا په دې غمجنې ورځې غواړم چې دې ملګرو ته وړاندې کړم.
ډېره ښه خبره ده،
خو لږ ژر ژر یې وایو ځکه چې مرثیه یو څه اوږده ده.
بالکل.
وایي: شاه حسین دی او بادشاه حسین دی، دین حسین دی، دین پناه حسین دی. سری ورته ورکړو لاس یې ور نکړ یزید ته، بے شک بنا د لا اله حسین دی. دا هغه حسین دی چې سردار دی د جنت، نن چې بې وطنه یک تنها حسین دی. دا هغه حسین دی چې کښتۍ ده د نجات، گیر چې په توپان د کربلا حسین دی. دا هغه حسین چې د جنت په جامه پټ و، پروت نن بې کفنه په بیدیا حسین دی. دا هغه حسین چې ناست په مهر نبوت و، لغړی خاور وینو کې آدا حسین دی. ولی امت داسې په وینو نه مړیږي ځکه چې بچی د مرتضی حسین دی. ویښو د لباس کې د اسلام کفر الحاد، غیش کې روزل سوی د زهرا حسین دی. دین ته د نیکۍ له غرکېدو یې نجات ورکړ، دا ښکلی بچی د مصطفی حسین دی. ډوبې کړو باطل د خپلو وینو په سیلاب، دغه حق امام زما او ستا حسین دی. فرق حسینیت یزیدیت کې څرګند کړ.
فرق حسینیت یزیدیت کې څرګند کړ.
دا ناطق فرقان نن په دنیا
حسین دی. ډیر ښه.
درس د کربلا لپاره ټول انسانیت دی، هیڅ محدود نه دی د هر چا حسین دی. نورې لارې پرېږده د حسین لاره اختیار کړه، ځکه چې د دوو کونو مولا
حسین دی. ډیر زبردست.
نن شاهینه واړه یزیدیان اسلام ته یو دی، مکړه هیڅ پروا چې رهنما حسین دی.
نو د شاهین صاحب ډیره مننه کوو، ډیر په زړه پورې شعر او ډیر واقعي چې زیار ایستلی دی. نو مولا حسین سره د انشاءالله خداوند متعالی د دې اجر
ورکړي
انشاءالله. نو عابدی صاحب که خوښه مو وي یوه لنډه شان دمه واخلو او نو بیا راوګرځو د خپلو خوږو اورېدونکو لیکنو ته. د خوګو ملګرو بیا هرکلی کوو. عابدی صاحب، زموږ یو بل ملګري البته چې خپله نامه نه ده خود لیکلی دي، ژوند بې باوره دی. وایي چې ژوند بې باوره دی، ما پرېږده چې څوک درنه خفه ویده شي، شاید بیا راویښ نه شي.
او یادا چې کېدای شي موږ خپله بیده سو بیا راویښ
نه شو. بالکل، بیا راویښ نه شو. نو د دغه ملګري ډېره مننه کوو، البته چې نامه یې لیکلی وای نو ډېر خوند به یې کړی وای که نه.
نو بس پام با کوچ سوکرا نه خفه نسی
سم
افسر د د سخه نړی نړی مننه د دې شی خبرې در لېجلو او بیا په دې تمایو چې خپل نوم سره
ان شاء الله ان شاء الله بالکل همداسي
د پېښور لا حیات آباد از موږ یو بل قدر منوریدونکې علي اکبر ورور هم د فرات په خوا کې تجی ترنوال لاندې د کربلا د غمیز پاک له درواشات روشن بنگش صاحب لشیرونو څخه جنرال لیژل دي نو کدی خوشوي تاسو اول ولای
سم بالکل پسترګو ان شاء الله زبې ول ول مل بل تا د روشن بنگش صاحب دغه رایات شو الله پاک دغه په قبر نور ووروي
امين
نو بنگش صاحب په خپل شروع کې ویل دي څوک کم عمره نازدانان دي د فرات په خوا کې تګي څوک کم عمره نازدانان دي د فرات په خوا کې تګي څوک سپینګری څوک ځوانان دي د فرات په خوا کې تګي یو حسین هغه حسین چې د نبی د سترګو تور دی یو حسین هغه حسین چې د نبی د سترګو تور دی نور یې ورونه عزیزان دي د فرات په خوا کې تګي لخپل ژوند یې لاس وینځل د میدان ته راوتلې لخپل ژوند لاس وینځل د میدان ته راوتلې ورخ په مینا د جانان دی د فرات په خوا کې تګي لا محور د کربلا نه لکه لمر داسې ښکر شول په تاریخ کې نمایان دی د فرات په خوا کې تګي قیصر او مال تلاشي نو هم هیڅ پروای نشته دوی ساتونکي د قران دی د فرات په خوا کې تګي
ډېر ښه محترم علي اکبر صاحب دی متعال خدای غا تاجر او ثواب ورکړي
ان شاء الله
د روشن بنگش صاحب هم دی الله درجه وروړي کی چې هغه وفات شوی دی خدای دی
خدای دې باندې رحم وکړي امين امين
خا سیماب صاحب وخت مو په ختمېدو دی خو یو مهم موضوع ته هم اشاره کول غواړم
بسم الله خا
ملګرو لکه څنګه چې خبر یاست په اروپا په تیره بیا په سویډن او په سیبیا په ډنمارک کې د قرآن کریم بې حرمتۍ زور اخیستی دی چې د نړۍ د څه باندې 2 میلیارده مسلمانانو زړونه یې ځورولي او په خلاف یې اعتراضونه لا هم روان
بالکل بالکل
په دې لړ کې په کراچي ښار کې د امام حسین علیه السلام مزادارانو هم قرآنونه اوچت کړي دي حواله ورځ د ایران د خارجه وزارت ویان د کورنیو بهرنیو خبریالانو سره په ونیزه غونډه کې قرآن په لاس حاضر سو او سیماب صاحب د دغه مقدس آسماني کتاب بې احترامي یې په کلکه وغندله د ایران خارجه وزیر هم ویلي چې د دغه هیواد د نوي سفیر نه مني مانا د سویډن نوی سفیر چې غواړي ایران ته راسي هغه یې نه دی منلی او مخکنی سفیر یې ایستلی دی همداشان په تهران کې د سویډن د سفارت مخې ته هم مظاهرې وشوې په عراق کې قهرېدلو مسلمانانو د سویډن سفارت سوځولی او پاکستان هم له دغه هیواد سره د سفارتي اړیکو په غوڅولو
غور کوي بالکل همداسې ده نو ګوره عبیدی صاحب مونږ هم په خپل وار د خپل ټولو خوګو اوریدونکو د هر کله راشه پروګرام په نیابت کې دغه سپک کار په کلکه غندو او د اروپای حکومتونو غواړو چې په خپلو هیوادونو کې د قرآن کریم الهی او آسماني کتاب او د مسلمانانو د سپیشلټي او سپکاویو مخه ونیسي
به شکه باید چې د دې مخنیوي وسه
او بالکل هم دا سیده بالکل هم دا سیده نو مخنیوي ضروري ده ځکه چې یو ځل اسلامي امت راپورته شو نو ګوره چې دا سیونیستي لاسپوچی او دا چې دا شر غواړي او شیطنت خوروي او همدار از نفرت خوروي نو په دغه بیا ډګر بالکل تنگ شي
بله د پروګرام وخت په ختمېدو دی نو پتلوت کې د جمیل حسین صاحب او دغه د ملګرو ویلې نوحه با ګلون اوریدونکو ته وړاندې
کول څنګه
تاسو خوښه ده
بالکل هم داسې ده نو موږ خپل هم اجازه تو غواړو
الله مو مل او ملګری
یا د زهرا زوی حسین جان شهید شو یا د پاک رسول
Yeah. زدگی او خود سازی میاشت ده محرم میاشت
په اسمان باندې سرګند شولا
په مؤمنانو زدگی او خود سازی میاشت ده محرم میاشت
ده ها میاشت ده این ظالمان ده ورنا غواړي اما
یالدین پیغام ده زدگی او خود سازی میاشت ده محرم میاشت
ده ها میاشت ده چه مظلوم حسین خیاد تازه شی
یه دین سن فکر زدگی او خود سازی میاشت ده محرم میاشت
محرم میاشت اصلاح نفس وسیله دی گورا
یه نکه پویرا فریزاد گورا
زند بدل کر خدای گدائن کل بیمی اشتاد
محرم یشد غم زدگی او خود سازی می اشتاد محرم یشد
یا حسین لبینی
ماز گرزی گیا
که پریخ یا هون
خود سازی میاشت ده محرم میاشت
ان مزگزار جوړ شو حسنا په غاسبانو شمار شه
زدگی او خود سازی میاشت ده محرم میاشت
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.